السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. د پروګرام کې پر فصلي حساسیت یا الرژي له متخصص ډاکټر سره خبرې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی، اوس تاسو تکرار اوري. خو ترې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. نن په ټول افغانستان کې د 15 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغۍ د واکسیناسیونو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مسؤول کمال شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یوه ناعلاجه ناروغي ده واکسین کړي. د هغه په خبره په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده رامنځته شوې، خو په ختیځه حوزه کې په محیط کې په دوامداره توګه د پولیو مثبت وایروس ثبت شوی دی. د دغه کمپاین په ترڅ کې همدارنګه هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي د بدن د معافیت د لوړولو لپاره د ویټامین ډي ګولۍ هم ورکول کیږي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس په ټوله نړۍ کې له منځه تللی، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې لا ریښې پاتې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو سره دغه ټولنې ته د مرستو په جلب او جذب خبرې کړې دي. دغه ټولنې په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر متی الحق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماتانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. افغاني سرې میاشتې او سرې صلیب څو ورځې وړاندې په دوحه کې یوه ګډه غونډه هم جوړه کړې وه چې افغانانو ته د ښو روغتیایي خدمتونو د رسولو او د بیوزلو په لاسنیوي ټینګار پکې وشو. معلومه نه ده چې دې غونډه کې افغاني سرې میاشتې ټولنې سره ټول ټال د څومره پیسو مرسته اعلان شوې ده. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې سږ کال څه باندې 28 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري او دغې اړتیا ته د رسېدو لپاره 4.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان او بنگلادیش تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډالو نن دوشنبه د 2 ورځنیو یا 50 اوورو سیالیو لومړنۍ هغه پیل کړې ده. افغان لوبډلې په ټولو 50 اوورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو بنګلادیش لوبډلې ته د 200 منډو هدف ټاکلی دی. دا مهال د بنګلادیش لوبډله لګیا ده چې دغه هدف ته ځان ورسوي. ټاکل شوی چې دویمه سیالي د مارچ په 15 نیټه ترسره شي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې نن دوشنبه په 15 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سمبال شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې دې ډول تطبیقاتو ته ښایي د جګړې د اعلان په سترګه وګوري. د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنگټن او سیول په خپلو کې دفاعي همکاري پیاوړې کړې ده. او که څه هم د روسیې جنگیالي وایي دوی د اوکراین پر بخمود ښار خپلو حملو ته دوام ورکړی، خو د اوکراین یو پوځي قومندان ویلي یرغلګرو ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا یو بانفوزه تحقیقاتي مرکز ویلي داسې ښکاري چې د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک په شاوخوا کې په کرملین پورې د تړلو اجیرو پوځیانو مخه نیول شوې ده. د اوکراین پوځ پرون ادعا وکړه چې د 24 ساعتونو په لړ کې د روسیې څه باندې 1000 پوځیان وژل شوي دي. روسیې تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دغه راپورونه نشي تاییدولی.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. په افغانستان او نور نړۍ کې یو شمیر کسان د پسرلی پر رسیدو سره په ټوخي، تبې، ریزش او نورو آزارونکو ناروغیو اخته کیږي. د ستونزو ته فصلی حساسیت وایي چې په نړۍ کې میلیونونه کسان ترې کړیږي. که تاسو هم فصلی حساسیت لرئ او غواړئ د مخنیوي په لارو چارو یې پوه شئ، همدا خبرونه در سره مرسته کولای شي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د حساسیت یا الرژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. په لاندې شمیرو خبرونه ته زنګ وهلی سي. هیله ده چې دا شمیره در سره ولیکئ. د واتس اپ شمیره ده 00 دواویست یو سلو دولس شپک سلویخت سفر یو بلش میرا دا چه مستقیم تماس ورته نیولی سی سفر سفر چلور سو شل دواویست یو سلو دولس پینزه سلویخت سفر یو ستاسو کورباز اسدالله لودینیم. ډاکټر صاحب آریان هم خبرونې ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ په پیل کې اوریدونکو ته د حساسیت موضوع لږ زره تشریح کړو چې حساسیت اصل څه شی دی، ولې رامنځته کیږي، او آیا ټول انسانان حساسیت لري او کنه؟ ځینې کسان داسې حساسیتونه لري چې په پسرلنۍ هوا کې یا هم په نورو موسمونو کې له دغو ناروغیو سره چې ما ورته اشاره وکړه په سریزه کې مخامخ کیږي.
خپل سلامونه او نیکیلې د رادیو ازادي محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني ډاکټر صاحب، ستړي مشي، فقط زما پوښتنه مو که اخیستې وي همدا ده چې په سر کې حساسیت څنګه اوریدونکو ته ورپیژنو؟ حساسیت یا الرجي څه شی دی په ساده الفاظو کې؟
حساسیت یا الرجي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک غبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې، چې دغه ایمنی سیستم یا دفاعي سیستم ته په چاپیریال کې بعضې شیان ورته پردي خطرناکه او مضر برېښي، او د دوی په مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي، چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامي قوت چې طبابت ورته انټي باډي وی دی آی جی په نوم باندې تولیدي، او دغه آی جی ورزي د بدن هغه اساس او برخه کې چې کوم اساس شوی مسل حجري دی هغه ته رپچر ورکوي، یعنی د هغه حجراتو د چاودیدو یا د رپچر باید ګرځي، چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد فرزيږي، چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باید ګرځي.
ښه، او ډاکټر صاحب دغه حساسیت یا الرجی چې دغه ډول رامنځته کیږي په وجود کې څنګه ځان ښکاره کوي، یعنی د ځان ښکاره کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډیر عام دي یا په څو ډول ویشلې سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنتونه یا حساسیت زا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو دغه دوړه یا ګرده چې د پولین په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړو خاورو کې شته مایټونه یا دست مایټ یا د ډېرې وړې وړې حشرات چې مایکروسکوپیک حشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور نور شیان مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هرې برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منځته راځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولین په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطح کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم حجرات دا اساس کیږي، او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د استامین فرزيږي، دغه استامین په هغه پزه کې څنګه منځ ته وړي، د پرنجي پر رقم، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پرسو در، یعنی د نزلې یا د زکام په څیر باندې څنګه منځ ته وړي، او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم یادیږي چې د منګ دې اوسنۍ دغه موضوع من دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی زکوی چې اکثرا دغه الرجنټونه د پولین دی، دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده چې دغه دوړه په سړی موسم پر رسیدو سره دلته ونه پانه غوټه ګلان چمن دغه غوړیږي، د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي، او دغه ګرده چې د دې پاسه را یا دغه دوړه د پولین په نوم باندې دا په هوا کې خپریږي، او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص، یعنی نارمل اشخاص نه، په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساسي، کله چې دوی دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نشي نښانې په دوی کې منځ راځي، په دې خاطر د تمنګ فصلي اساسیت وي.
سیزنل الرجي. او ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ما دا پختنه کوله چې دا حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هر لاس نفرو کې تقریبا دو کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود او دا وخت نه وخت د وجود له خوانه د عکس العمل یا حساسیت خودل کیږي. د حساسیت په وجود کې طبیعتا موجود وي، ارثي موجود وي او کنه د حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي.
حساسیت په دوه ډوله ده، یو جنیتیک ده یا ارثي ده چې د والدین نه د مور پلار نه د نیا او د نیکونو نه یو مایوبیت جین په ارث وړي، یعنی مور پلار یا والدین دغه ستونزه لري. مثلا یو له والدین یا مور یا پلار دا ستونزه لري نو تقریبا د دېشونه تر 50% نوي نسل ته یعنی ماشومانو ته د انتقال خطر یا چانس شته دی. او کله چې دواړه والدین یعنی ام مور ام پلار دا ستونزه ولري نو بیا 80% نوي نسل ته یعنی ماشومانو ته د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا ستونزه یا چانس موجود دی. او بل ډول چې دی په کسبي شکل باندې من سره دی، یعنی په جنیتیک یا ارثي توګه والدین مور پلار اجداد دا ستونزه نه لري، اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې خصوصا هغه چاپیریال چې ککړي الوده دي دوړو خاورو په واسطه بنه، هلته فقر موجودی، هلته محیطي او فردي افزولسیا نه مراد کیږي، هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه که په وخت باندې نه تطبیقیږي، هغه واکسینونه چې ماشومان د انتانی یا د میکروبي ناروغۍ نه ژغوري لکه د تورې ټوخلې د شری او د تورته دغه واکسینونه صحیح نه تطبیقیږي. او په هغه ټولنه کې چې هلته فقري هلته غربتي همدارنګه ماشومان چې دي د دې حساسیت یا الرژي په مقابل کې ډېر زیات دوی اساس دي، کم ماشومانو په مخ کې چې هلته قیلون سیگریت چلم دا سکل کیگی او آغا دورا لوگه چه دوی تنفس کهی دوی داغا سگه دیر اساسی داغا ماشوب دوب که ورطا داغا سونزا پیدا که دیر چه چه دیتا کسبی الرژی وی یا اکوائرد الرژی ورطا وی.
بله کور ودان دکتر صاحب تاسو ډیر ښه تشریح کړه او هغه ډلبندی مو هم ډیر ښه واضح کړه. وروسته به نور بحث پیو کو او اوریدونکو ته نوبات ورکو. او اوریدونکو پر فیسبوک هم غنی پښتنې راته پریخي دي، زینو اوریدونکو مخکې له مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې راته خپل پښتنې را لګیلې خده چې دی اوریدونکې پښتنه وورو.
د دې رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. د دې رادیو مل مار چې څنګه موږ په دې باره کې پښتنه راشو چې د مسلمانانو ناروغي لپاره ځان ستنې او د الرژي او یا د حساسیت دپاره ځان ستلو طریقه او بل ده چې دا مریضي ولې د ټیم کې رامنځته کیږي، علت یې څه ده او کوم خلک ډېر سره حساس وي د ناروغۍ سره، او که حساس وي هغه دپاره کوم رکنته وکیا او یا واکسین کوم شی شتون لري هغه موږ ته معلومات راکړي نو ډېر بخښي. ډاکټر صاحب د ازادي راډیو اورېدونکو زه ټولو نه مننه.
خاله دی اوریدونکو نه هم مننه. ډاکټر صاحب پښتنه موږ ته مخکې لمخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې را لېګلې و، تاسو پښتنه واوریدله څه وایي دی اوریدونکو؟
دوی اشاره وکړه په درې شیانو باندې، یو دا چې د رقم خلک چې اساس یا هایپر سنسیټیو دي یا فوق اساس یا په اصطلاح دوی الرجي لري، دوی باید څه وکړي او کوم خلک چې نه لري دوی مثلا باید کم د مخنیوي یا وقایوي تدابیر باید څه ونیسي، د دې معالجه څنګه ده، تشخیص څنګه ده. دوی ته اول خو ورته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او دغه درملنه چې ده په هغه اشخاصو کې چې دوی د هغه ماشومتوب نه د پیدایښت نه یعنی په ارثي توګه د الرژي لري، او هغه خلک چې په کسبي توګه یا په اکوایرډ شکل باندې د دې محیط ناخلي فرق کوي. کوم خلک چې دوی چې الرژي تثبیت شوی ده او د ماشومتوب د وخت نه دوی په ارثي توګه دوی ته الرژي واقع شوی ده، د دوی د تداوي لپاره کوم الرژیک سنټرونه چې په ټولو ملکونو کې الرژیک سنټرونه شته، خوشبختانه په افغانستان کې هم شته دی الرژیک سنټر، کله چې د الرژي یو سپیشالیست سره دوی مخامخ کیږي نو طبعا دوی د حساسیت یا د الرژي هغه نښې نښانې په خپل بدن کې تجربه کوي. نو یو ځل تجربه کوي دوی مثلا ممکن په خپل سر باندې کم درمل وخت دی د وخانی نه یو څه مودې لپاره کشي دوی ځل به تجربه کوي دریم ځل دوی خپل مجبور کیږي بل اخر الرجی سنټر ته الرجی سپیشالیست یا متخصص ته دوی کله چې تشریف راوړي نو ممکنه یو تاریخچه خلو دغه تاریخچه کې یو شی چې ډیر مهم ده د فیملی هیستری یا د کورنۍ تاریخچه ډیره مهمه ده من د دوی نه پوښتنه کوم چې د دوی مور په اړه څه ستونزه لرله کنه لرله بیا چې کله فاميلي تاریخچه هم مثبتي او د پیدایښت نه تر دغه وخت زم چې دوی د ډاکټر سره تشریف راوړي دي څو ځله دغه د اساسیت الرجی نه کې نکانه په دوی کې تکرار شوی بعد لګینا موږ ورته د اساسیت ځانګړي پیسونه ورته توصیه کوو دغه ټیسټونه چې دی په دوه ډول ډیر مهم دي یو پریکلی سکن ټیسټ یا د پوستکي د اساسیت ټیسټ او بل ډول چې دغه پرمختللې ټیکنالوژي دا نوې ټیکنالوژي دا خوشبختانه په افغانستان کې مشته دي اغه بلډ ټیسټ چې په دغه بلډ ټیسټ کې نظر په تاریخچه باندې موږ درې پینل لرو درې پکیج لرو یو پکیج چې دا د تنفسي یا د سایسلو د ناروغي لپاره دا مثلا د کوم چې دوامدار زکام لري دوامدار وشتو خلری سابندي او اسما برانشل لري نو دوی لپاره یو پکیج چې د انهلن په نوم باندې دیږي بل پکې چې دا د فود الرجي دا یعنی څوک چې د خوړو سره سونډه لري څوک چې فود الرجي لري یعنی هغه خلک چې بل اخر خپل په دې نتیجې رزلي چې د کله چې ډوډۍ خورما غذا خورما د غذا د خوړو نه روس ته ماته دا سونډه پیدا کیږي دا چې تاریخ شو لري او دریم پکې چې دا هغه ټوپی دا هغه د هغه ناروغان لپاره چې هغه سکن الرجي لري یعنی د پوستکي اساسیت یا الرجی لري لکه مثلا لړه مې تنا کې د سیستم د پوستکي خارښ نو دغه معاینات په واسطه باندې یو تشخیص موږ کوو د تشخیص وروسته موږ نه تاسو شدت ناروغي موږ درې اپشن لرو د درملنې لپاره اول اپشن چې دی پریز دا پریز ډیر زیات مهم دی تقریبا 80% مریضان ته چې درملنه ورکول کیږي اندغه د پریز په واسطه باندې کوم الرجنټونه کوم اساسي عوامل چې په معایناتو کې وو پیژندل شو دا موږ مریض ته هم معرفي کوو کپه دې کې خوراکي توکي ورته چې دغه فلانه فلانه غذا مخوره د حساب په معایناتو کې شامل ده کپه دې کې تماس والا نو شین چې په چاپیریال یا طبیعت کې شتون لري لکه مثلا واخښه نباتات وو ونیشو لمر هوا خاورې اشارات کیمیاوي مواد هر څه چې د معایناتو په نتیجه کې مریض دغه نه موږ پریس کوو او دریم اپشن چې دی هغه مریضانو کې چې ډېر زیات سیویری یعنی وخیمی خطرناکی الرجی ډېر شدید دی په دې کې موږ د ایمیونوتراپی نه کار اخلو یا د واکسین نه استفاده کوو واکسین د هر الرجن لپاره فرق کوي کم الرجن چې د دې په معایناتو کې تشخیص شو د مغې لپاره موږ واکسین انتخاب او ایمیونوتراپی ورته انتخاب وو دغه ایمیونوتراپی چې دا دغه لږ زمانګیری دا لږ وخت وړي یعنی هدا اوسط تقریبا یو کال لپاره دی ولی بعضی داسې مریضان چې درې کالو لپاره دوی باید پریز وکړي واکسین وکړي نور موږ ورته سیمپټوماتیک تداویان هم شروع کوو تشکیل کوون چې تداویان ورته شروع کوو چې په غیر کې سیستم نه کوي دی په سیاسي نو
خدای وکړي چې دغه ورو ته موږ ځواب اخلو او ډاکټر صاحب له دې بحثونه وبخې داسې ښکاری چې د حساسیت موضوع چې د ډیره مغلقه موضوع د واحد پریز نه لري او واحده منبع هم نه لري ممکن له بیلابیلو لارو نه انسان حساسیت وجود حساسیت وخی دا چې تداوی هم فرق کوي په ځینو ځایونو کې ویل کیږي چې یو کلنه متاسو ورته ویل چې ځینې داسې پیخی دی چی ممکن دری کلن تداوی یا درملن ولری پار حال ڈاکٹر سیب دیر مندن سلامات و سیدیر خامو تشریک لازه فکر کم دا غوریدون که بسل پسل که خپل زواب ترلاسه کری ایسا خان رور پر پختو فیسبوک پانه بانده پختن نرات لیکلی دا وی پختنه می همداغ دا چیز وی لدری و شایانو سر اساسیات لرما ترخه خوڑو سر یا خوشایانو سر او لخور و دورو و خزالو سر وی دماغ می بانده دای وی چی اته کالکی چی دا هیچ شی بوی نشم احساس ولی آیا دا درملن امکانات مشتا؟
دا غرور تا اول سلامونه او احترامات وقت بانده پو من دیدوی فضاق چیزو باید ویما چی دا باید دو لاری تاکید کی ایو لاری باید دی غوط پزی ستونی یا دی گوشوگلو متخصیص نا باید تاکید کی چی دا غوط پزی سی چک شی چی پده که مثلا دی نیس ونی لری یعنی دا غوط پزی عدی که احتراف یا کوگوالی ونی لری اضافی غوخی گولی پونا سن زیوتی نا دا غوط تکلیفونا ونی لری او پتان که ایو لاری دادا چی دوی باید دی الرژی یا دی اساسیت یا متخصیص تا هم تشخیص ویسی ځکه ډیره مشکل ده چې یو انسان خپل دا معلوم کی چې زه د فلانی الرجن سره ز اساسیت لرم مثلا یو نفر شوله خوري او دا وی چې زه د شوله سره لرم دا د طبابت نظر به خبره غلطه ده ځکه هغه شوله چې ده د هغې په ترکیب کې وریش ده مش ده دی هغې کې مثلا بانجانلی پیاز مالګه غوړي وز دا معلوم نه ده چې دا کم یو دیت الرجن ده باندې خاطر باندې دغه ټکنالوژي ایجاد شوې ده چې هر یو الرجن ځان ته تجرید کړي او بالاخره ناروغ ته ووایي چې ته دغه شي سره ستونزه لري ضرور نه ده چې اوس مثلا یو نفر صرف د بانجانومي سره ستونزه ولري او هغه ټوله شوله ونه خوري نو په کار دا ده چې هغه چې کله خواړه پخول کیږي دغه بانجانومي یا سرور ستونزه کوي نو دغه ورور ته دا توصیه کوم چې دا ورشي یو الرژي سنټر ته هغه د الرژي متخصص ته د ځانګړي معاینات ورته توصیه کوي هغه اجرا کوي چې دغه الرژي کوم څه معلوم کړي د خپل هغه حساب هغه دښمن معلوم کړي چې کوم شی ده چې د دې ایمنی سیستم تحریکوي او دلته انټي باډي تولیدیږي بل اخر دغه پروسه د اساسیت الرژي مطرح کوي
بله کور ودان ډاکټر سبي ووریدون کې له سعودي عربستان نه خپل پښتنه را لګلې دا پښتنه به وورو بیا به تاسو ته خپل سپارښتنه وکړه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مننه له ازادي رادیو څخه زه په سعودي عربستان کې ما د درې کال کې مثلا درې کال وو ته سي د ما حساسیت ته هیڅ امکان نه لري چې ورک سي نه پیر نه څه مرض ده ډېر په مشکل باندې اخته ده څه رقم مرض ده او دوا یې څه رقم کېږي دوا خرو دوا رکی خود لگی نه ده باندې سنن سوی خرو یو سات کوي پس بیا درسو
ډاکټر صاحب د اوریدونکو پښتنې ډېرې دي البته چې واتس اپ ته موږ ته را لېږلې دي ډېر ورتهوالی هم سره لري دوه نورې پښتنې هم اورو بیا به ممکن ځینې پښتنې سره ورتهوالی ولري تاسو به ورته ځوابونه ورکړي
السلام علیکم جوړ په خیر صحتمند کرای ده دغه پسلی موسم پر رسیدو سره زغپل مسره حساسیت لرم تبا ستونی دار سینه او وسره سدا بو ذهنی فشار در ټول سدا دغه موسم سره ما تخپل را رسیدي مطلب زم وسره مشکل لرم حساسیت وسره لرم
السلام علیکم نازدی ادیه کار کوونکو همکاران ټول ته سلام علیکم ز اثر الله د هلمند ولایت څخه خبر کوم زما یو ورور د دولس کدن چخی لري د سورج کیږي چخی پیدا سوی دی دغه پاکه د بخر صاحب څخه پوښتنه وکي
خا کور ودان اوریدونکو چې پښتنې مو مخکې لمخکې راته را لګلې وي پر واتس اپ سربیره په فیسبوک کې هم غاڼې پښتنې راغلي تاسو کولی شئ چې هم دا اوس سټډیو ته زنګ هم راوهئ ډاکټر صاحب دلته ستاسو پښتنې به په ورین تندیز وابه ډاکټر صاحب دغه پښتنې مو چې واورید درې پښتنې تقریبا ټول د حساسیت په اړه شکایتونه درلودل د سعودي عربستان کې چې کوم مسافر ویل چې درې کال کېږي حساسیت لرم اما لږ زره وضاحت نه ورکړي چې څه ډول حساسیت لري خو ویل چې دوا خوري اما ورکیږي نه حساسیت یا د حساسیت ریښې وینه وچیږي
دغه پښتنه ماته هم داسې مبهمه غونې شوه خو خیر په هر صورت د فصلي حساسیت په اړه کوم خو بس ډېر وکړې فکر کوم د دې دغه ورور چې د عربستان سعودي نه مونږ سره اړیکه نیولې وه تاسو پیغام پرې ایښی وو د دې منظور د پوستکي حساسیت فکر کوم ما خو همداسې تنه هغه وکړې تحلیل
ممکن
که چېرته د پوستکي زه د غورور ته مې چې دغه البته په عربستان سعودي کې په پښتنه البته الرجي شانتار نشته ځکه دا کوم رونه چې البته د ښار لري په واتس اپ کې ما سره مړی کې لري کله کله زه هغه ته خبرې اورم شکایت اورم بیا ورته یو نقصه ولیکم بیا لا شي البته د قانون والی به څه دوا ماته ښکاره کی نو زه اکثرا هغه ته دا توصیه کوم چې تاسو ورشي الرجي شانتار ته ورشي چې د تاسو الرجنټونه معلوم کی صحیح تشخیص شي ځکه دغه کم دوايان چې دوی استعمالي الته اکثرا چې ما ولید د سټریزین په نوم باندې د لوریټیدین په نوم باندې د ډیس لوریټیدین په نوم باندې دغه انټیسټامینیکونه هغه ډیر استعمالي دواخانو ته چې ورځي دغه الته ام ډي پاکستاني ډاکټران دی دغه دواګان دوی ته ورتي او دا سیمټوماتیک دی تسکین کوم کی دی یعنی دا فقط هغه ساينس سټوم یا غنخي نشانه آرامایی اغم دغه هر دوای او افلایف لري په بدن کې مثلا چې چیزین چې دا د افلایف شته ما اته تل یک ساعت ده مثلا نن شپه دا وخړل تر سبا نه بل سبا شپه باید بل وخړي نو دغه دوای نه کې دوی پرله پسې خوري به دا ډیر سایډ افیکټ لري خصوصا دغه انټیسټامینیکونه او سټیرایډونه چې دی نارینه او کې بعضی ستونزې پیدا کوي مثلا وزن زیاتی ډایابټیا شکر ته ورنږدې کوي هایپرټنشن یا لوړ فشار اته جنسي کمزورتي منځ راځي په خزینه او کوم د ستونزې پیدا کوي مثلا هرشټیزم یا د اضافي ویښتان په بدن کې پیدا کوي ځکه په مخ او په صورت کې خزوتې خزینه او تکدا ستونزې پیدا شي دا به ډېر سخت ده غوته نو زه فکر کوم دوی په هر دي کې چې دوی باید کوشش وکړي چې حالت الرجیک سنټر پیدا کړي په انټرنیټ کې سرچ وکړي هر مملکت الرجیک سنټر لري فکر کوم سعودي خو ډیر پرمختللی هیواد دی اتمن به لري دوی هلته ورشي صحیح هلته د اساسیت ستونه دي وکړي
بله
دا امکانات په هر دي څو کني بیا د یو مهرباني دی وکړي ویزه دی وخت یا د افغانستان ته راشي یا د هند ته راشي یا د پاکستان ته راشي دغه ملکونو کې خو ماته معلوم دي زه خپل د اند نېشنل الرجي کانټر ممبرشپ یم د وزارت لپاره مال تشه دي ان ته پرایویټ هم شته دي حکومت هم شته دغه په پاکستان کې شته افغانستان کې شته نو دې خپل غمو خوري دې بنیادی تدوی وکي
او مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې کور ودانې اوریدونکو منتظر د استډیو ته اړیکې نیولې ده دغه د دوه اوریدونکو پوښتنې به ورسره جواب کو دا اوریدونکو منتظر نه پریک دوه اړیکې راخلو سړی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
سلامونه لودین صاحب سره متاو د تاسو سره ډاکټر جوړ بخیر
و ډیره مننه سړی مشي محمد نبی له بغلان مهرباني
او مننه خوشاله وسې البته مخ دغه تاسو برنامه و وخت دغه برنامه تاسو وخت ټول غټوري دي خدغه روغتیا بخښي وخت یو غوښته خو دا څه بهتره باندې میږي چې نه ده چې هغه ضرورت مې چې په پوری یو پوره وسې یو ډاکټر له خوانه یو اګای ورکول چې خلکو ته وخت خو لودین صاحب محترمه دغه د منی موسم کې وخت خو دغه زخپله یعنی دغه څلور کال سو تقریبا دغه څو رقم د مرز ما باندې راځي د کورونا غونې ده یعنی تقریبا موږ راځي امر لري غونې موږ تاسو ثابت په یعنی د څه لرزه او تبه راځي ما باندې نو بیا ډاکټر صاحب تاسو ما مراجعه وکړئ د ویل شي دغه موسمي هغه مرز ته باندې یعنی هر کال دغه وخت چې رمضان د اخر شي لودي صاحب محترم زد د خبره ډیر ویریږم یا ګورم چې هغه میاس کې اول یا اخر کې بیا دغه څه بدرې مزه تقریبا د سیرونو نه کم پیشکاری ونه کم یعنی دغه تبلیټوب دغه شان باندې کارم نه کیږي نو دا یو خوشبختي ده چې نو د څه مخترمه چې څه ماته څه کول چې ما ته پر وای یعنی کورونا واکسین په نو د زبر دایم وای زکار نیو راما اوس وای خوشبختانه دا یو یو کار شوی زه یعنی زکار ما باندې نه راغلی نو البته دا د کورونا واکسین په ځم ګټه ور وشي چې موږ خپل واکسین وکړو سره زبخ کې نو کدا یو ګټه ولري خو کدا وخت افغانستان کې خو دا موسم مرزونه زیات دی خو زه مې را زړه مېرمنو کې تقریبا دا ورو ماشه مانو کې نو دا لوی خو زیاتره دی وا تا به می خو د شه دغه نن ځوانه مې تقریبا په دې سیسن ځوان
سلامت اوسې محمد نبی ورور له بغلان کور مودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب محمد نبی ورور پښتنه درلوده چې په منی کې هر کال دای د څلور کال کېږي چې ملاریا ته ورته یا کورونا ته ورته ویروس حمله کوي بیا ان خبرې تر پچکارې پوری رسیدي چې په افغانستان کې ډېری عامي هم دي متاسفانه چې ډاکټر صاحب هم پر لاندو کې پچکارې ورکی هغه ویروس په وجني څه وايي محمد نبی ورور ته د حساسیت دی او کنا ممکن کومه بل ستونزه وي
محمد نبی ورور ته سلامونه او احترامات ما دې خبرې واورې دي یو ډول الرژي ده د کولد الرژي په نوم یادیږي چې هغه دغه د منی موسم کې کله چې هوا لږ سړه شي دغه ستونزه پیدا کیږي ځکه دغه هایپر سنسیټیو یا اساس خلک چې دي کله چې الرژي لري د ډېرې کمې سړې هوا سره دوی دا ستونزه لري او دغه مشکلات ورته پیدا کیږي اما کله چې ورسره تبه وي دا بیا الرژي نه ده دا هماغه د کامن کولد تقریبا 200 ډوله نه زیات ډولونه د ویروس دي چې دا اکثرا په دغه یخ موسم کې د کال په اوږدو کې په هر وخت منځ ته راتلی شي خو په یخ موسم کې دا ډېر زیات منځ ته راځي داسې په دورې شکل باندې بس یو منطقه نیسي یو کلی نیسي یو کور کې د الف نظریا پرې ټول نیسي خو کوم خلک چې البته د دې مینی سیستم کمزور دي د باندې ډېر زیات عمله کوي او دوی چې وی چې د کورونا د واکسین وروسته د خوشویم د غیله دا د چختله د کورونا ویروس چې دا هغه هم اندغه د کامن کول د خاندان ده د انفلوئنزا ویروس د کامن کول دغه وسونه زیات ډولونه د ویروسونو د کورونا دا ټول یو فامیل ده دا اکثرا تاثیر کوي څو چې د انفلوئنزا واکسینو کې هم په دغه نورو ډولونو باندې تاثیر کوي البته په ټولو تاثیر نه کوي خو په ځینو تاثیر کوي د کورونا هم چې ته واکسین وشي نو هم دا تاثیر کوي اول خو منسمه راځي چې ته منسم راشي ډیر په خفیف توګه باندې دغه زکام یا کامن کولد ور باندې کیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سید ډیر مننه مخکې د دو نور اوریدونکو پښتنه به جواب پاتې شولې یو اوریدونکو اسد الله له هلمند د اړیکې نیولې وای دوه لس کلن رور مې د څور از کیږي چې ټوخی ورته پیدا شوې دی د دې رور پښتنه هم دا و چې لامل څه کېدلې سي چې سپارښتنه تاسو ورته لری او بل ویل چې د ستوني درد لرم او تبل لرم او ذهني فشار هم وایراته پیدا کیږي البته دا پختری به هم پرېګ درازي چې یو بل اوریدونکو منتظر پاتې دی ډاکټر صاحب دا به مروخل به بدري وړه پختنه سره یو ځای کوستلی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
مننه کوم لودین صاحب سلامونه جوړ په خیر تا ته ډاکټر صاحب محترم ته نبی الله زبلای دا وخل غزنې فائدې کیم
ها مهرباني وکړئ زبلای سي
بله مننه ډاکټر صاحب سلام په احترام او پښتنه می همدا د ډاکټر صاحب تقریبا لس پندلس ورځې کیږي چې توخی همدا سي ډیر داسې ستونی ته داسې توخی نه لرم چې حالت می ستونی درد وکوي یو ډول توخی هغه درد کوي خو دا داسې توخی د داسې عادي توخی ده خو له دې سره سره چې دوا یې میم کړی دی د دواخانونه می داسې څه نه څه ګولۍ مولي شربت راخستی دی خو هغه ډاکټر داسې راته ویل چې دا عادي توخی ده ورسره شکیږي خو ورسره سوی نه یم ایا په دې موسم کې چې توخی یو کسته پیدا کیږي مثلا لکه ما ته چې پیدا کیږي د دې امکان شته چې دا یو عادي توخی که دا د سږو تکلیف ده ایا نو زه چې له ځینو دوا ورسره سوی نه یم نو باید یو داسې ډاکټر ته مراجعه وکړم چې هغه سوجو متخصصي کڅنګ ستاسو توصيات بهر ته سي مهرباني کا پښتنه
ور ودان ډیر مننه سلامات او صحت کوم پښتنه ډیر واځي او ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخیستله جواب درته درکې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د زابلی صاحب بیا دغه دوه نور پښتنه هم چې مخکمه ویل دا هم ورته جواب کوي چې اوریدونکو به جواب پاتې نشي مهرباني
فکر کوم زابلی صاحب خطا شو انلاین خونه ده
زابلی صاحب نه اړیکې پرې شوله
یو خو مخکې چې تاسو پوښتنه وکړه هغه هم د توخی په باره کې ستونزه لرله زابلي صاحب هم لرله زابلي صاحب ته هم احترامات دغه توخی چې ده دغه د بدن یو دفاعي یا محافظوي میکانیزم ده یعنی کله چې په فایسلو سیستم یا تنفسي سیستم کې چې د ستونی یا مرینه شروع کیږي تر سږو پرې د سږو په داخل کې چې کوم دغه پایپونه یا نلکیری چې موږ ورته برانکاس وایو یا قصبات ورته یا به وړې وړې برانکیول او بل اخره الویولای په نوم یې اسنه دغه ټول ته کله چې دوړه او خاوره یا دوړه خاوره کې شته د سپایس یا مایټونه یا شرات میکروبونه ویروسونه نور د سپردی اجنبی زرات اته د خوړلو په وخت کې د غذایی موادو د سې وړې وړې پرشه دغه کله چې د سیستم ته ور داخل شي نو دغه سیستم تخریشي او د دې تخریش لکه بل دغلته چې کوم د اعصابو وړي وړي رښتې دي دغه رښتې دماغ ته خبر ورکي او دماغ فوراً کوم عضلات چې په دغه د سږو شاوخوا ته دي په دغه د سینې قفس شاوخوا ته دي په د نس یا د خېټې یا د بطن کوم عضلات چې ده دې ته امر ورکوي چې دغه خپل تقلص ډېر شدید کړي او هماغه شدید تقلص په وجه باندې دغه هوا چې په داخل د سږو کې ده دا ډېر په شدت سره خارجېږي چې دې ته موږ دقې وایو چې د دې د خارجېدو په ترس کې دغه اضافي مواد میکروبونه هر څه چې کوم مضر شیان چې سږو ته یا تنفسي سیستم ته داخل شوي دا ټول خارجېږي یعنی دا یو محافظوي یا دفاعي میکانیزم ده اما کله چې ټوخی ډېر زیات شي نو بیا خامخا ډاکټر سره باید مشوره وشي ځکه هغه بیا ستونزمن ده هغه بیا خپله مریض ته تکلیف پېښوي مریض خوب نشي کولی کار نشي کولی نو دغه ورور چې دا خپل مشکل مونږ ته وویل د زابلي صاحب کوم ټوخی چې درې ورځې یا نهایت پنځه ورځې دا اکثرا هماغه تامینکول په وجه باندې من سره دي یا د زکام اما که چېرته ټوخی ډېر زیات دوامداره شو نو بیا دا حتماً الرژیک کف دی الرژیک کف دی یعنی هغه ټوخی دی چې د حساسیت په وجه باندې من سره دي خصوصا چې په دې موسم کې من سره شي چې دا د پسرلي موسم چې دا د بوټو د غوړېدو د ګلانو د ونو د غوړېدو موسم ده نو دا بیا خامخا هماغه الرژیک کف ده یا هغه ټوخی ده چې د حساسیت په وجه باندې من سره ځي او دا هماغه د بوټو د پاسه چې کوم ګرده ده یا دوړه ده چې ما تاسو ته مخکې وضاحت درکړي چې د پولین په نوم یادېږي زابلی صاحب باید خپل یو ټیسټ وکړي یو الرژیک سنټر ته ورشي وګوري چې دا الرژي یا حساسیت لري که نه لري نو هغه په ټیسټ کې هر څه ورته واضح کېږي الرژنټونه معلوم نو بیا که چېرته واقعا دا د پولین سره ستونزه لري نو هغه وقایوي تدابیر یا د مخنیوي په خاطر چې کوم تدابیر دي هغه باید ونیسي مثلا په کومه خونه کې یا کومه کوټه کې چې دی ویده کیږي د هغې کړکۍ که چېرته د باغچې خواته وي دغه کړکۍ دې بنده کړي د شپې د خونه د کړکۍ دروازې دې بندې ساتي شین باغ ته مزرې ته چمن ته ډېر نه ورځي تماس یې ورسره نه نیسي نو دغه وقایوي تدابیر بیا ورته ډېر زیات ګټور تمامېږي چې بیا دا بار بار تکرار نه شي
بله او د ورتک پر مهال دغه شنو ځایونو ته چې ورسره حساسیت لري د ماسک کارول څنګه ډاکټر صاحب دا هم وقایه کولای شي
ماسک ډېر زیات ماسک تقریبا شپږ اویا فیصد وقایوي رول لري
بله کور ودان ډاکټر صاحب او حساسیتونه چې لري یعنی دا ستنی چې دا اوریدونکې زابلای صاحب یا نور اوریدونکې چې حساسیت لري دا ستنی چې بیخي شنو ځایونو ته پارکونو ته باغونو ته لتاګه ډاډه وکي خده چې لارسي طبیعت منظره وکي اما کچیرته پویږي چې حساسیت لري خده چې ماسک وتړي د لپاره به مسؤل پاتې سي کور مودان ډاکټر صاحب د دې بل اوریدونکې پښتنه هم و د دولس کلن رور پاړه باندې پښتنه کړې وه او بل رور بیا ویلي و چې د ستوني درد او د سینې درد او زمن کې د ذهني فشار یادونه هم کړې وه آیا حساسیت د ذهني فشار یا ډیپریشن باعث هم کېدلی سي
البته ځکه چې خپل حساسیت په وجه باندې هر برخه کې چې حساسیت یا الرژي کاغه په تنفسي سیستم کې کاغه پوستکي کې کاغه په سترګو کې کاغه د خوړو سره په هضمي سیستم کې یعنی چې موږ ته فوډ الرژي ویو نو دا د حساسیت په وجه باندې هلته التهاب منځ راځي انفلامیشن منځ راځي التهاب په وجه باندې ټول بدن مثلا ناقراره کیږي خصوصا مریض ته کسالات بی خوبی توانایی کار کولو کمی
ډاکټر صاحب هغه بل ورور ته چې وایي ورور ته مې ټوخی پیدا سوی فکر کوم همدا سپارښتنه به وي چې که چیرته ټوخی له درې ورځونه یا پنځه ورځونه زیات دوام کوي خده چې یو چیرته ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي او کم تر کم خپل یو ټیسټ یا معاینه وکړي
دی باید کوشش وکړي چې یو متخصص ته مراجعه وکړي او که چیرته هلته ډاکټر نه وي بیا د یو دواخانې ته لاړ شي دغه فارماسټان چې دي دا هم د مونږ د مسلک غړي دي دوی هم پوهېږي یو انټیستامینیک کېروالي دغه انټیستامینیک نه دې استفاده وکړي او یو درې څلور ورځې دې استراحت وکړي زیات مایات دی وخلی، خصوصا گرم مایات دی وخلی. دغه گرم مایات لکه مثلا چیشو، شیرچه، یخنی، خوروا، دغه شیان ډیر استفاده کوي. په دغه موده کې دی سپایسی فود یا دی مساله دار خواړه دی نه خوري، یخې اوبه دی نه څکي، یخې هوا ته دی نه ګرځي، د دوړې خاورې نه دی ځان لرې وساتي، دغه تدابیر دی ونیسي او استراحت دی وکړي، نو انشاءالله شفا به.
بله کوروادان ډاکټر صاحب سلامات. اوس یو بل اورېدونکي داود افغان پر فیسبوک باندې راته پوښتنه لیکلې، وایي ډاکټر صاحب مې پوښتنه دا ده چې زه الرژي واکسین مې شروع کړی دی په اونۍ کې یو ځل کوم، او راته ویلي دي چې د یو کال لپاره به په اونۍ کې هر ورځ دغه واکسین کوي، وایي دغه پروسه څنګه ده، ګټه څومره ده که ډاکټر صاحب ورته سپارښتنه وایي راته وکړي.
دې په هکله ما مخکې معلومات هم درکړو چې دغه د ایمیونوتراپي یا د واکسین موده چې ده لږ طویل المدته ده، یعنی زمانگیر د هغه حد اوسط یو کال ده، حتی بعضې ناروغان چې ډېر زیات وختي یا شدیده الرژي لري تر دریو کالو پورې ده غځي. او البته ځینې هیوادوال مونږ لږ پسې توصیلي دي کله کله دغه وخت او مودې ته غاړه نه ږدي، نو هغه خپل درملنه په نیمګړې توګه پرېږدي، هماغه دی چې بیا دوباره ریلپس کوي، دې ته خپله مشکل پیدا کوي.
کوروادان ډاکټر صاحب سلامات. اوسې راځي د یو بل اوریدونکو پوښتنه به هم واورو چې موږ ته مخکې را ثبت کړی ده.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته همدا شان قدرمنو ته سلامونه په نیک ساعت کې تقدیموم. فیصل مومند د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ څخه، دا چې په ننګرهار کې د پسرلي موسم پر رسېدو دی، نو ګڼ شمېر تنفسي ناروغيګانې رامنځته شوې دي. د ټوخي او د ستوني څخه زیاتره مریضان شکایت کوي. کم خواړه په کار دي چې په دغه وخت کې استعمال شي، نو او درمل څه دي ښه اغېزه ولري؟ او ډېری خلک دغه ناروغ تنفسي ناروغي ونه په دې موسم کې شکایت کوي. مهرباني که ډاکټر صاحب موږ ته معلومات په دې اړه باندې راکړي.
او کوروادان ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته لاندې اشاره هم درلودله چې ګرم خواړه، خوروا او ورته نور خوراکي نسخې مو وړاندې کړلې. دغه اوریدونکو ته چې وای په ننګرهار کې دا ډول ناروغي زیاتې شوې دي، څه وایي؟ او د پرهیز په برخه کې یا په مجموع کې د خوړو او څښو په اړه باندې هغه اوریدونکو چې په دې موسم کې حساسیتونه لري، مجموع کې څه سپارښتنې ورته لرئ؟ مهرباني.
یو خو باید دوی کوشش وکړي چې دغه وقایوي تدابیر یا مخنیوونکي تدابیر ته باید یو څه پاملرنه وکړي. هغه دا ده چې کوم خلک چې په هر ځای کې کار کوي، خصوصا د غریب کار خلک، څوک چې بزګران دي، دهقانان دي، باغبانان دي، نو دوی د محل کار نه چې راځي، که چېرته امکانات لري دوی د کوشش وکړي په دغه وخت کې د دوړه او خاوره مې هغه کومه دوړه چې د بوټو د پاسه ده چې پولین په نوم یادیږي، دا هم د دوی په بدن باندې نښلي. نو که چېرته دوی امکانات ولري او عمام وکړي، دا به ډېره بهتره وي. او یو اسانه طریقه همغه اودس ده، ځکه دغه کوم دست مایټس یا مایټونه یا د هغه شرات چې په خاورو کې دي، په یو ګرام خاوره کې تقریبا د زرو په شمېر باندې دست مایټس یا د خاورې شرات پکې دي. دغه سې د پولین دغه ټوله د بدن په دغه لوسو برخو کې چې کینی، دغه د اودس په واسطه باندې هم ورکیږي. او بل کم خلک چې سنسیټیو دي، اساس دي، یعنی نارمل خلک نه، دوی چې کله دغه نښې نښانې په بدن کې احساسوي، نو دغه وخت کې کوشش باید وکړي چې کم اساسیت زا خواړه چې دي، یعنی کم خواړو کې چې دغه وچ مرچک او مساله ډېر زیات کاریږي چې موږ ورته سپایسي فوډ وایو، د دې د خوړو نه ډډه وکړي. او دغه اوشن فوډ چې ورته وي یا سمندري خواړه په افغانستان کې، خو البته سیر د مایان یا کبان مرواج دي، البته دا نارمل خلکو ته نه وي، ما دا خلکو ته چې وي اساس دوی په خپل بدن کې اساسیت تجربه کړی ده، دغه وخت کې د دې نه هم استفاده ونه کی. او همدارنګه زړی یا خسجات، خصوصا د ممپلی، د دلمر پرست زړی، زنګوزی، دغه هم ډیر اساسیت زادي. البته بیا هم زبایدا یادونه شمه چې نارمل خلکو ته نه، کوم خلک چې الرژي لري
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه د خبرونه هم تقریبا د پای شی بوته نږدې شوی یو 15 دقیقې شاوخوا لرو بیا به د بحث هم سره راټولو د درې نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې دي د پښتنې سره او درې سره بیا به ورته ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکړي بیا به کرا کرا بحث هم پای ته سره رسو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترمه جوړې بخیر خیرت ده. ډاکټر صاحب محترمه زما خو وهنه وخت داسې مرسته وی چې ستونه می خارش ډیر لري او پوزه می سره ډیر سوځي لکه مرچک چې ورکی واچي ستونه می ورسره خارش لري او پرنجي کوم زیات ورسره او ټوخی می هم ورسره وي وخت نه وخت ځنې ار وخت نه وي او ځنې وخت کې چې ګرد می وي یا د سپرې بو یا تر بو وي نو دا غمن به خراب وي نو دی فعال معلومات راکړل سب شي داسې وجه ده د دوا علاج تر وخه او ډاکټر صاحب او چې لرجه می دا او که څه مشکل لده.
السلام علیکم نظر نیازیم د خوس ولایت نه زما ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده زه خپل د الرجی لرم هر وخت د ایمی لرم یو داسې نه چې سیرپ په پسرلی کې لرم پوزه می به مثال سترګونه می اوخ کې راځي او داسې ترنج ډیر زیات لرم ډیر زیات پر سره په تکلیف یم بیخي ان چې په کپ ګرم او بو وی یا په سړو او بو وی چې ما خو مين زما داس وکم نو بس ډایرکټ ترنج یم ډیر زیات پر سره په تکلیف یم ډاکټر صاحب نو ته پوزه می داسې په دې څه ور سره وکم.
السلام علیکم انوار یم د پکتیا ولایت لڅمکنی ولسوالۍ ته تاسو ته د غږیز پیغام پرېږدم. زه یو ستونزه لرم حساسیت هم لرم او د حساسیت تر څنګ تقریبا د کورونا په اول څپو کې هیڅ پوه شوی نه یم چې یا به ما به کورونا تېره کړې وي او که نه ولې په سپوږمو هیڅ ډول بوی درې کاله کېږي چې نه احساسوم هیڅ څه ډول بوی نه احساسوم دا څه علت دی آیا علاج شونی دی او که نه؟
السلام علیکم نمشایم د خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ څخه کور والا مې دی د خپل کور والا مې دی هغې د پوزې نه همیشه اوبه بهېږي مونږ ډېر د الرجي ګلۍ استعمال کړې لکه اویل ګلۍ وي فریټون دي داسې نورې نورې د پوزې د اوبه بهولو د الرجي دپاره هېڅ نتیجه یې ویر نه کړله هیله ده چې په دې اخلا راته په د خپل واټساپ نه راته دوا پر دوا یې په نن خپرونه کړي.
ښه ډاکټر صاحب دا د څلور اوریدونکو پوښتنې وې چې درلودې البته بیا هم پکې ورتهوالی ډېر وو تاسو حتمان اوریدلی مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه وایې؟
دوی ته به داسې یو عمومي تشریحات ورکړم چې دغه د څلور واړو ورونو ځوابونه پکې شامل دي. اول خو کوم خلک چې الرژیک رینایټس لري یا د پوزې الرژي لري دغه ناروغان اکثرا دوی پزه بیږي پزه بیږي وسره سترګې مو سره خارخ وي بیږي پزه او د سترګو چار چاپیر یو قسم ته سورواله پرسوب هم موجود دي او کله چې دغه د پزه کنجشن یا احتقان منځته شي نو دغه وخت کې پزه بندواله منځته شي بیا اغه فرازات چې کوم په پزه باندې راوځي اغه په پزه نه راوځي اغه ستونی ته ورکوځي او البته ستونی کې هم التهاب منځ راوړي اکثرا یو ټانسلایټس فرنجایټس منځ راوړي. نو که چېرته دغه موضوع په متکرر توګه د سدیکال په اوږدو کې څو ځله منځ راغلي یا مثلا یو اوږده تاریخچه یا مزمنه تاریخچه ولري په څنګه کې یو فاميلي تاریخچه ولري یعنی مور او پلار والدین هم دا څنګه ولري نو دوی ته په کار دا چې د دې بنیادی تدایو کی بنیادی تدایو هغه دا چې دا باید تشخیص شي د دې اساسیت غزنګړي چې څنګه باید اجرا شي د اغه نه روسه بیا د دې منظمه درملنه په دوا پریز او ایمونوتراپی باندې چې باید دوی بنیادی تدایو شي ایمیون سیستم یا دفاعی سیستم چه دی په ټول انسانانو کې دا دند لري وظیفه لري چې بدن ته چې کوم تهدیدات یا خطر متوجه دي دغه په مقابل کې دا دفاع وکړي. مثلا میکروبونه انتانات بدن باندې حمله کوي، دغه دفاعي سیستم دند لري چې د دې په مقابل کې دفاع وکړي. دفاعي سیستم انټي باډي جوړي یا فوز جوړي چې آی جی په نوم باندې دي. دا ورزي هغه انتانات یا میکروبونه چې په کوم ځای کې هغه دفاع کوي. اما په کوم خلکو کې چې الرژي لري فوق اساسي د دوی په ایمنی سیستم کې دوه ستونزې منځ راځي. یو دا چې عکس العمل په چاپیریال کې د ځینو شیانو په مقابل کې ډېر زیات افراطي، مثلا یو نارمل انسان د غومبسه یا مچۍ یا ډمبره چې ورته ځینې پښتانه وي په یو قسمت کې وچې چې د یو سکې په اندازه باندې هلته پر صوب و درد و خارخ منځ راځي. اما کوم خلک چې الرژي لري فوق اساسي یا هایپر سنسیټیو دي، دغه عکس العمل چې دی ډېر زیات قوي افراطي جنرالایز کیږي. مثلا مچۍ یا ډمبرې په لاس باندې وچی شي اما ټول بدن د لړمو نه د خارخ نه ډک شي. بله ستونزه په دې سیستم کې دا ده چې دغه سیستم په چاپیریال کې ځینې شیان ورته دښمن ښکاري، بیگانه ښکاري، خطرناک ښکاري، حالانکه هغه هیڅ کوم خطر بدن ته نه لري. مثلا غذایی مواد خواړه، مثلا یو شخص د ادوی په مقابل کې لري، د مایع په مقابل کې لري، د ممپلی په مقابل کې لري. ممپلی هګۍ دا خو د بدن لپاره اړین دي، دا کوم ضرر خو نه لري نه لري بلکې فایده لري. اما دلته په ایمنی سیستم کې یا دفاعي سیستم کې ستونزه موجوده چې دا هر څه ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو موږ دغه دوه ستونزې چې په ایمنی سیستم کې دا اصلاح کوو او دا په الرژیک سنټر کې دا اصلاح کوي، دا د الرژي متخصص اصلاح کولی شي. یو دغه افراطي عکس العمل، بل دغه غلط فهمي چې هر شي ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو بل موضوع هغه یو وروروي چې ما چې کله کورونا تیر کړم، د کورونا نه وروسته دغه بویایي حس مې ختم شوی ده یا کم شوی ده. ځینې انتانات یا ځینې میکروبي ناروغي دي، دا په هماغه یو سیستم کې چې کله واقع شي هغه سیستم تخریبي ویجاړي. مثلا کورونا ځینې شکلونه و چې اته یو رینایټس به من سره وړو، یو د پزې التهاب به من سره وړلو. نو هغه التهاب به دومره شدید و هغه د اعصابو رښتې چې په د پزې کې دي او د بوی د احساسولو مسؤلیت لري، د هغې عصبي رښتو څوکې د دغه کورونا وایرس په واسطه باندې به دا تخریبي دي. دا به تخریبي دي بالاخره کله چې هلته هغه عصبي رښتې تخریب شوي ویجاړ شوي هلته کې شتون ونه لري، نو بوی به د څه په واسطه باندې شي. او دې ورور ته زه دا زیری ورکوم چې دغه عصبي رښته په هر څلیری ساعتو کې، نه پوهېږم چې دقیق ارقام ما ته نه دي معلوم، چې څو مایکرونه دا نشونما کوي. دا په وخت زمان سره، په مرور زمان سره دا نشونما کوي. بالاخره دغه تکلیف د ده ښه کېږي، خو د دې یو کار وکړي، یو باید خپل پزه باید پرې نه دي چې دا التهاب پیدا کړي دوباره. هم باید الرژي متخصص نه خپل درملنه مخته بوځي، هم باید یو غوږ پزې ستونی یا د ګوشوګلو متخصص د څارنې لاندې چې هلته پزه کې بعضې نور شیان التهاب منځته راوړي، مثلا پولیپونه، اضافي غوښې، نور څه ستونزه هلته موجود نه وي. دغه ما توصیه ده ورته.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، خیر وسې. پښتنې مورته ډېرې ښې ځواب کړې په دې لچې دغه اوریدونکو او زموږ نور اوریدونکو چې دا مهال راډیو اوري دغه پښتنې او اندېښنې چې درلودې هغه رفسوي وي. باید وایم چې ازادي راډیو اوس څلوروي ساعته خپرونې لري. د صحت خپرونه چې د یکشنبې په ورځ د ماښام لوو د ماښام تر 8 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپریږي. تکرار یې په همدې شپه 2 ځله او سبا د ورځې په ترڅ کې هم اوریدلی شي. ډاکټر صاحب، دغه حساسیت چې یو ډول پکې ډېر عام دی، هغه ټوخی او دغه راز د پوزې بهېدل دي په موسمونو کې، یا خصوصا په پسرلي کې چې ګلان غوړېږي، ونې غوړېږي، دغه حساسیت چې ډېر عام دی، ویروسي بڼه هم لري، ساری دی یعنی نورو ته هم انتقالیږي، او کنه سرایت لکه نور ویروسونه غوندې امکان نه لري؟
خپل دغه فصلی حساسیت یا دغه الرژیک رینایټس یا سیزنل الرژی دا چې دا 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 یو الرژی ده، دا د امیون سیستم ستونزه ده، دا کوم میکروب نه ده، کوم وایرس نه ده چې چاته سرایت وکړي. دا مخکې ما تاسو وضاحت درکړي چې یا په ارثي توګه د والدین انتقال کوي، یا په کسبي شکل وروسته د انتاناتونه، یا په یو ککړ یا نامساعد محیط زیست کې چاته د هوا ککړتیا موجودي ده منځته راځي. اما کامن کول یا فارسی کې چې ورته سرماخوردګي وي یا زکام چې دی، هغه د وایرس ده، هغه میکروب ده، هغه د دوه سوونه ډولونه زیات ډولونه لري، هغه بیا ساري ده یو نه بل ته سرایت کوي. هغې او د دې ترمنځ توپیر څه ده؟ تشخیص تفریقي یا ډیفرنشیل ډایګنوزیس څه ده؟ دا ده چې په کامن کول کې، یعنې په هغه ساري شکل کې تبه موجودي، کله چې یو شخص پوهېږي چې زه هم تبه لرم، هم پزه مې جاري ده، هم پرنجېږم، هم د سترګو نه مې اوښکې ځي، یا مثلا کله کله ډېر پرمختللی چې ټوخی او د آسما برانشیل یا د آسما په شکل نښې نښانې هم پکې لیدل کېږي، لکه مثلا د سینې خورخوراس یا د سینې تنګوالی، د سا لنډوالی. نو هغه شکل چې تبه پکې نه وي هغه ساري نه ده، اما کوم شکل چې تبه پکې وي نو هغه شخص ته پکار دا ده چې ځان لږ کارنټین کړي، حتی په خپل کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو نه ځان لږ داسې تجرید کړي، یو خپله خونه، خپله کوټه، خپل هغه څښاک، خپل هغه شخصي وسایل لکه مثلا ګیلاس او قاشوق او ریپاک او داسې نور شیان دا باید جدا کړي د خپل همکاران نه، د خپل کور غړو نورو نه باید ځان داسې لږ جدا وساتي. هغه کامن کول چې ده درې ورځې دوام کوي، که چېرته اختلاطي شي نو بیا نهه ورځې دوام کوي، اعلان نهه ورځې بلکه خپله مریض ته کېږي، دغه استراحت وکړي، مطالعه دې نه کوي، لاهل کار نه دې رسخت والي، مایات زیات اخلي، مایات پکې ډېر زیات مهم دي.
بله ډاکټر صاحب، کور مو ودان، سلامات او صحیح. بحث راټولو فقط وروستی کې غواړم دا وپوښتم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې د الرژي د یا حساسیت د درملنې امکانات شته، د تشخیص امکانات د ولایتونو په کچه کې وکتل سي، آیا د هر ولایت په مرکز کې د الرژي د تشخیص امکانات شته او کنه ولسوالیو کې هم کلینیکونو کې هم دغه الرژي تشخیص کېدلی شي؟
البته خوشبختانه دغه کومه پرمختللې ټکنالوژي چې نن سبا په نړۍ کې ده، په افغانستان کې هم د خصوصي تشبث او د تجارانو په مرسته باندې دلته افغانستان ته هم راغلي ده، دغه امکانات مونږ سره شته دي. زه خو د ولایتونو داسې خاص خبر نه یم، خو دلته په مرکز کې کله دغه ټکنالوژي شته دي او د دې تشخیص کېږي. خوشبختانه هماغه د جنوبي کوریا نه چې کوم ټکنالوژي مونږ راوړې ده، په هغې باندې تقریبا مونږ درې پکیج لرو، په هر پکیج کې شپېته شپېته ټیسټ دي، په دې کې د تنفسي ناروغي، د تنفسي سیستم د حساسیتونو یا د سایستلو د سیستم حساسیتونو، لکه دوامدار نزله او زکام، دوامدار ټوخی، سابندي، د دې تشخیص هم پکې کیږي. د خوړو سره چې څوک الرژي لري، چې موږ ورته فود الرژي ویو، د هغې دپاره هم یو پکیج شته. ټول هغه مروج خواړه چې په نړۍ کې دي او د موږ په هیواد کې دي او خلک خوړو نه استفاده کوي، د دې ټولو الرژنتونو مصادرات په دغه پکیج کې شامل دي. همدارنګه د پوستکي د ناروغیو الرژي څوک لري، څوک چې د سترګو الرژي لري، د دې ټولو تشخیص کیږي.
بله، کور مو ودان، ډاکټر صاحب سلامات او سې، ډېر ډېر مننه. زمونږ د خبرونې وخت هم پای ته ورسېد. یو ځل بیا ل خپل میلمه د حساسیت یا الرژي له متخصص ډاکټر حلیم آریان نه ډېر ډېر مننه، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او خبرې پوښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي،
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي.
او د سهار لښ په ګو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0.21 او 0.22 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.